السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لږ روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث ته راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي دمخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته له دې بې خونده سوې چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لرې کولو موضوع مطرح کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هېواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوي دي، او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوي مشرانو د دې هېواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکوو مرزیه احمد زیته چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او کنه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې تر سره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي.
در عین زمان پیام دوم ما و مخالفین همیشه
عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفین ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره پرېختنی ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. ښاغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري لسلو څخه زیاتې د تایید رایه واخلي، خو د ستر محکمې د عالی شورا لپاره بلې کاندید انیسې رسولي ونه شو کړای، سو د ولسی جرګې له لوري 15 جمعیه او رایه لاسته راوړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو دغه پوست لپاره نوی وړکس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد زاکر او محمد حلیم نومیږي، او د تحقیق پر وخت په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغه کسان له دوه میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړې دي. ویل شوي نه دي چې دغه کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرته رسولو په مقصد راغلی وو. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدې بخوند سوي چې تهران په وروستۍ شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوې دي. د ایران تمرکز مخکې لیدې دغو اقتصادي بندیزونو په لری کولو وو چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا په دغه هیواد باندې لګول شوي دي او اقتصاد ته سخت تاوانونه رسولي. خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لرې کړای شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیز ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړای شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یو طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونی غونډې کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یو مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملالې یوسفزۍ د مؤسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالی یوسفزئی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوال غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمی امکاناتو خبري کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت وایي تر روژی اورست به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه راز په دې خبرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند ملاتړ څرنګوالی په کې څېړل شوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه منی مای کې د معمول سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقوقو ته ځانګړی شوی ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو شوزو په ونیس پروګرام کې هم په بهر کې لایې ویبل افغاني مرمنې سره شګیدلی او په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات راوړو. د یو ساعت خبرونه ظفر با ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روجی ورسته بل طالبان سره بیا د سولې مخامخ خبري وکړي. دغه څرګندونه ورسته لاغه کې چې تیر ورځ د پاکستان په میري شار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال خلیل کرزی د طالبانو له استاذ سره د سولې په اړه خبري وکړي. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبري کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد لالودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری خار کې تیر شپه د افغان حکومت د بهرنی چارو وزارت د مرستيال او د غرض د طالب استادو ترمنز د سولې لمړنۍ خبرې ډیر مؤثره وي او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوي. خو دا معلومه نه ده چې د غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو کې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شپې وړاندې په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې لروجی ورسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغه غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. خدای چې د خاغلی مستقنی لاندې خبرې وورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنی چارو وزارت ویان شي مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړه لوري وای دواړه ډیره لیوالتیا هم درلوده چې سولې ټینګ شي. خغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایي او ویل چې کوم استاد چې په دې برخه کې د طالبانو لخوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استاد دي او هغه اوازې رد کړې چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د نړۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د دې شورا زینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی او د هیلو خو د چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. خو اوس پښتنه دا ده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لار هواره کړي کنه؟ د هغه څه چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود جواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود تر سره د ټلیفون په کار خدای. حاجی صاحب، ډیر خراغ لې خبرونه تا کزما غاوري راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دغه څه غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استادو سره کېږي به د شکا دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې اشمیرل کیږي. اما اصلی مسله دا ده دغه کسان چې تیر ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړې ده چې دا زموږ استازی نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لوبه روانه کړې ده. د یوې خوا نه تاسو پوهیږئ چې د عقرب د میاشتې را په دې خوا د افغانستان ولسمشرې په دې هیله کړې وو چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو د طالبانو تحریک د هغوی
غړی ته وست نه مانی. بله حاجی صاحب، په وخت خبرونه کم دی. فقط دا وای چې اوس د بهرنی چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبانو لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبانو رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیر ته طالبان خو واقعا د جنگ نه ستړي شوي دي، اما مسله دا ده چې دغه هیئت چې دوی د مذاکراتو ته هغه په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینولې دی، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري، په دې چې د هغوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغې غونډه کې ګډون نه درلود. اوس به پاکستان د ځان د خلاصي دپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپله وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دی په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېره مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اوریدونکو سره په راتلونکو خبرونو کې شریک کړو.
ډېره مننه اسدالله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه هم باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویل میا خبره کړې ده، او هغوی هم ویلې دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. د غرض د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو یې ساتي راډیو اوري. دوستانو، وړاندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل، او اوس یو بل موضوع تر ازو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالوت په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر سره نه دی لیدلی، او غوښتنه کړې باید مولا عمر ورته ویډیوی پیغام ولېږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسد الله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه یاورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ، او طالبان، شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې مولا ابو طالوت چې ځان د افغانستان د روحاني ډلې مشر بولی، ویلي که د مولا عمر ویډیوي پیغام و نه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړ را جلب کړل، او دا پر لپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ د او ځینې نورو پښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون، او د پوځي چارو کتونکي جنرال غلام حسین هزاره. ډیر ستړي مشي، خرابات جنرال صاحب هزاره، بس له تاسو نه پیلو. له داعش څخه د حزب اسلامي او د غرض دی روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه غیز وکړي؟
ډیر ځکه چې دلته هم بی عدالتي دي، هم ډیر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. هم دغه بی عدالتي او چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه مقدمند دي. اوس
جنرال صاحب وخت په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته هغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځراشه راغلي دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دي چې ملي وحدت حکومت.
نو دلته حزب له یو بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډیر پیاوړي کی دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو، فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډیر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري، بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبنی شخړې، قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره یو لس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته د خپل یو ډیر ستره دغه دی، او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دي، 100 مليون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
نو اوس به مننه، اوس به تاسو خغلې
سرلاری پښتون جنرال سپه زاره ویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره هتا 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او د غرازین نورو ډلو ملاتړ تلې ولتیا د دې عمل څه بولی؟ آیا یوازې مالی منابع دو زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیر او راځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د امبستګي یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکار کړی و. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر قابل احترام شخصیت و. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښه توصیه او د یو ښه مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید د افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر وو او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګي اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کمش کړيږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کی او یا دوی د غو ملګری سي نور دا امید قطعه سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره څه شرایط دی لري دي؟ هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله، پس نو د مجبورن مجبور سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
خغلی پښتون داسې هم ویل کی چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډیر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنگیده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بيخي هېر کړی وو. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تیرو ډېر کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بيخي حاشیه ته پاتې شوی و، او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼي چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو ویني ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزی صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري، په کرد چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس تسکي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي، کیدای شي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلې دي نور په دې جالس خراب شي.
بله کور آباد. جنرال صاحب، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګ دې څارې د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوي کدا سي ملاتړونه دوام وکي؟ ممکن سبب له بهرنی جنگیری د حمله داعش نه ملاتړ اعلان کړي. افغان حکومت د څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده. آیا دوی به وتوانیږي چې په دې ورته سره چې وسل لري د داعش ډلې او د نور ملاتړو فعالیتونه وځپي؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر دیار لسکالو کې
افغانستان حکومت ونتوانی یوازی د طالبانو سره مقابله وکي او طالبان ماتی کی او رستر بل نامنی ډیر شو اوس چې داعش هم سره دغه شي تو ګوره چې داعش یو ډیر لوی پروژه ده
داعش طالبانو سره په مخالفت کې دی دواړو سره یو ځای کی
داسې خبره دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده طالب قصه اوس ختم دي یعنی عملا ده هغه چا لخوات سی طالب حمایه کیده هغه سیمه ده یا ده سیمه هوادون لخوا یا ده منطقه یا ده فرا سیمه هوادون لخوا وست په طالب باندې هغه سه چی امریکا غوختل پاکستان غوختل افغانستان کی زای پزای کیدل افغانستان پدیسی او حالات و پدیسی او یو مور باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دي
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماتهونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه خی چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي څه اله دی آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بزکشي جریان لري دغه دوه ټیم و اصلاحات او همګرای او هغه بل شي دی عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بزکشي جوړ کړی دی افغان ولس وزیدی او دا د دې دواره ټیم چپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده په دې دواره ټیمونو په دې دواره رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځین مسایلو سره اختلافات د دې لامل شوی چې د داعش وحدت ته په افغانستان کې زمينه برابر شي کور بعد پښتون صاحب تاسو مخکې ویل چې ذهن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای چې ځکه چې مذهبي مسائل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او حقوق دي سلفيان او هم وهابيان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیر شپه په حمله کې 50 د داعش جنگیالي وژلي یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنگیالي فعال وي چې 50 په حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې روشت وکړ او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاص کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بهرنی جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې وغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان ولیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل غنیایي اوج ته رسیدلی دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخ ته ولاړ شي مثلا داعش د فتن راغی تاسو ګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې یو کونړونه و الته وهابیت همیشه پر مخ تللی مثلا په پخوا کسس پېدی مجیب رحمان پر مکم مشر ری په وکه وو د دوی چې بیا ترور سو هغه د دغه طریقې مشر په همدغه شکل سره نور مشرانه ته موجود دي یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته د افغانستان یا مرکزی افغانستان ته د افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجي نو زه به تر مثال ته تاسو در کوم تاسو ګوري داعش په اندازه په جنوب کې وټکل سو لسن په فراق کې بيخه مه وسو دوی ته جلابات شروع وکړه او په جلابات کې ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د لامل شوی
چې دوی نه ملاتړ کوي بالکل او دا کار به تر ځای مختام لاړ شي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهور شور په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر ځای پرې پیښفت مو کوي لیکن فوران افغانان په دې پوسټ چې دام زکه موږ سر خوري او دا غیم زکه سفریز وکي دا غیم چې آزاد سفریز وکي افغانان ټول افغانستان الکی او
هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخیستې ده، دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه، د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجزا ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګری ده، دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بس د پاشي بوتر سره دوی فقط په لاندو کې غواړم د حل لارې لتاسو پښتم. ښاغلی حضرت تاسو مخکې ډیره ناهیلي څرګنده کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنکي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډیر راته په لاندو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وېریږي او د خپل سرنوشت نه هم وېریږي. هغه وخت دی چې مونږ کولای شو چې تبدی هم د منطقې هم د فرام منطقې د تهدیدات سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډیر لاندې ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستی د طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغه سرباری راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهتره لار دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کې شول سي، د دوی حرکت په خپل منطقه کې وغندي، د دوی جذب و نست اجازه ورنکي او حکومت هم بدلیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی ته قناعت ورکي چې نور افغانان د پیسو او یاد او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونګرسي.
کور آباد د بحث میلمنو د ولسی کې غړی خالد پښتون او د پوزي چارو کتون کې جنرال حسین هزاره، ډېر مننه.
ل اسد لال الدین څخه مننه چې بحث پر مخ وي. وړه اوس 2:30 دقیقې د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویل روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړ شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غلیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولې دي. د ایران یو لوی چارواکی نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتمی خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا پومخی او روسیه سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا دغه پریکړه لیک مخه نیسی چې په 1995 کال په سربرینی چا کې د مسلمانانو غنه وژنه عام قتل غنی.
او سموار ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
لآزادی راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنی اړیکو مشر ازرخ شافیزی نن آزادی راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لرنی کمر غځینې غړي لکه روسیه او چین دا ژمنه کوي چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې واجد د ناظر حق ترلود او د رای ورکولو حق نه لاره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د رواني اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دا ولایت د حکومت نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزي حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي سوې نه دي. نوموړي زیاته کړه که افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورټ ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسؤلین د دوی د محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل شوو اصول له مخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو څخه اوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې خبرونه لري چې دغه ورسته د ماښام د وڅخه د سهار تر وبجو پورې د وی او ای د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسلې بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګر او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والی له مرکزی ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برښنا لپاره خپل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلی لوړ پړي پلاوی ملي سوداګر وهڅول ترسو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابر او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبل لو زیات کړی چې لدی لارې به د برښنا ضرورتونه رافقړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې موږ د برښنایي ضرورتونو د رنګ خاطر باندې ځخړو او کوم وان چې دا به په ډیر اکاډمیک شکل سره د افغانستان د لاس او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکی کې ډیر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه څلور میاشتې بعد راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان راځو سره ډېر کار وکړو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دی جدي هڅې وسی. نوموړي د مرکزی ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي. د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني د برښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونسپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې په لومړیو کې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعال او کندهار ته د اړتیا سره سم برښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو ورسته د دې ولایت ګمرکي عوایدو کچرټی ته سوي. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو، اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زموږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د مسؤول راته چې تقریبا د دیارلس میاشتو راپدې خوا زموږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کوي زموږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نور علي افغان، زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحد یې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
لغه یو
چې حکومت نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا اوس سابس کی ده؟
له آسیا تر اوسترالیا بیر آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو که دا ازادي رادیو خبرونه کولای شي پر انټرنیټ هم وګوري او ویل ولې که د انټرنیټ اسانتي لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوونیس پروګرامونه ووري د چې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې سوي ده او هم د مخکښ شو زونیس پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکراتو ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر منځ یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي دي. ډیپلوماتان وایي ایران خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې کړي. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول سوي اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګېدلې بندیزونه هم لرې سي. سالم محمد صالح نور څه زیاتره کوي؟
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوه چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدوده کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و. د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یوه غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یوه موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړي، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په مزنی صفه په 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي ادب او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک کې راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د خوی حق دی چې باید یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤل او د امنیت دل مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیې په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلې دي، هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د ازادي او د حقوق بشري هم هغه کوم ازادي یعنی او کوم شرط او حقوق بشر آزادیگان چی دی بچه دوغوی برخورداری اوغوی کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشی او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغانی چې د بهرنی ملکی او د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دی او اوغوی ته باید چې تبعیض مخته نشی. په دې قانون کې داخلي دي چې کوم خارجان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوقه چې لکه اقه صحت لکه اقه تعلیم تربیه باید چې ټول د هغوی فامیل هم بهرمن شي، ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د هغوی حقوق نه برخوردار دي، باید چې د هغوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسي که هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول لرزوئ؟ هغه له خپلو حقوقو څخه لکه څرنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې، ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجیان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي، او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي، دوی د زی افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه، په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم آسه چې په قانون کې راغلي دي او آسه چې
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ونه یا په دالاس ونه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي، غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازه د اوغو خلک ته اوغو خارجیانو ته چې د سرمایه گذاری په خاطر اوغو ته اوغو خوړی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره اوغو ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې اوغو په د قانون سره سم اوغو باید چې خپل هغه جایدادونه عمل توا دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دی افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور شمای چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دی افغانستان کې کار لپاره راغلي دي، په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور شمای نه، هغه 8000 نور د دې کسان تر اوسه جواز نه دي ولا غیر قانوني دلته کار کوي، او یو متاسفانه یو مشکل د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زمونږ سرحدونه په همسایګانو سره ډیر زیات سرحد لري او د زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختمانی بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډیر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډیر یو مشکل وي کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راځي باید د وزارت کارومون اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله چې جواز ورکړ شو بیا هغه کار حق لري د غیر دې نه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضری رو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزی
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبا پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکجان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد سوالي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امیدداره چې ډېره مرسته وکړم چې په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امیده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغوی هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه هم خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره دردېږم په دې ډیره کړېږم. جنګ د هیچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دي ښه شي.
مسکجانې د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی. ځکه زمون پیغمبر ویل دی چې کتالم ان په چین کې باید ورپسې ورسو، او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم سکې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پانتون کې وي، سلې وې خو شروع کې یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پانتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ساجی رډو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422 یاو یاو 24 یاو یاو 15.